السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بله یو ساعته خبری خپرونه پیل سوه. په خبری راپورونو کې راځي چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخوال باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبري وکړي. پایله خبرونو کې له اجمل ان نه یوري.
چارواکي وایي د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژلي دي. لسګونه افغان سیاستوال نن په ګوندي هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي دي. او د ایران چارواکو ویلي د امریکا د هر ډول ګواښونو په وړاندې به ځواب ووایي. چارواکي وایي د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژلي. د لوګر د امنیه قمندانۍ وایي شاپور احمدزی نن ازادۍ راډیو ته ویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د احمدزی په وینا دا نښته تېره شپه وروسته لاغه وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې درې سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي. بلخوا په فاریاب کې چارواکي وایي تېره شپه پر دولت آباد ولسوالۍ د طالب وسلوال والوی حمله په شاتم بغولې او پنځه تنه وسلوال طالبان وژلي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي برید وکړ چې په نتیجه کې د هغوی پنځه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د یورش په وینا په دې نښته کې ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دولت آباد د فاریاب یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور لري. تر دې مخکې په شمال کې د دوه سوه نهم شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعې د ورځې راهیسې د فاریاب په غورماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د شپاړس قمندانانو په ګډون تر نوي زیات وسلوال وژلي. طالب ویان زبی الله مجاهد د لوګر د خوشي ولسوالۍ د پیخي پاړه ویلي چې دغلته یې اتو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولي. خو نوموړي خپل لوري ته په لوګر او فاریاب کې د اوختي مرګ ژوبلې د ادعاو پاړه تبصره نه ده کړې. لسګونه افغان سیاستوال د شنبې په ورځ په ګوندي هیواد یعنی پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي. دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي اونۍ د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوي سفر مخکې جوړیږي نن اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانیستل شو. نوموړي ویل د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تمه ده چې له نننۍ غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې په کاري ناستو کې د دې کانفرنس لیدنې دوام وکړي. ویل کېږي په کانفرنس کې د طالبانو استازي نشته. په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور، د سولې د عالی شورا مشر کریم خلی، د ولسمشری د څوکۍ کاندید او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نور افغان سیاستوال سره را یو ځای شوي دي. د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د سیړونو لپاره د لاهور مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوو ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړی. ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده. هندستان ټیم د مسابقې په چا یا ټاس ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. هندستان چې څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سل او شپږ دېرش منډې یې تر اوسه جوړې کړې. د هند لوبغاړو تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان په وړاندې لوبه اسانه نه ده، ځکه د دوی په وینا دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې بله هره لوبډله ماته کړي. ایران وایي د امریکا د ګواښونو په وړاندې به ودرېږي. دا وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې امریکا د یوې څارونکي ډرون د نسکورولو په ځواب کې پر ایراني اهدافو پلان شوي بریدونه له ترسره کېدو لس دقیقې مخکې لغوه کړل. ولسمشر ټرمپ وروسته د ان بي سي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل د دې کار سبب یې په پلان شوو بریدونو کې د زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې د احتمال مخنیوی و. دا رپورټونه له مخې ټاکل شوی و چې امریکا پر ایراني اهدافو دا برید د خپلې بی بی پیلوټ الوتکې د نسکوریدو د غچ په توګه کړی وای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک اړوند د تسلیم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې د امریکا د دې بې پیلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام وستایي. موسوی ویلي ایران به هیڅکله پر خپل مځکنۍ بشپړتیا د تیری اجازه ورنکړي. نوموړي زیاته کړه چمتو دي چې د ایران مځکنۍ بشپړتیا ته د پیښ هر ډول ګواښ په وړاندې ودرېږي. د پنځشنبه په ورځ په سیمه کې د امریکا د یوې څارونکي ډرون الوتکې نسکورولو د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ نور هم سیوا کړ. تهران وایي د امریکا ډرون یې د ایران په فضا کې ویشتې، خو واشنگټن وایي الوتکې د هرمز تنګي په فضا کې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتنې پر مهال ویشتل شوې ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د یوې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپل دې اقدام مخه ونیوله. اخوا ولسمشر ټرمپ ویلي د مارک اسپر به د دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 23مه د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا نوموړی تایید کړي نو د جیم ماتیس نه وروسته به نوموړی په رسمي توګه د دې هیواد د دفاع وزیر شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یوه کانفرنس کې جرګه شوي غواړي
پوښتنه مدې نه راغله چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي، دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي.
که په پاکستان کې د سولې په اړه کنفرانس جوړ سوی، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې یو ور بیا یې د ځینو ښوونځیو دروازې تړلې.
ټول کلی جوسه فیصله وکړه چې مقاصد زموږ د غدرې مسجد بند
ده. دغه کسان وایي د ښوونځیو دغه دروازې ځکه تړلې چې د استوګنې سیمو ته پوستې جوړې شوې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې په تبریز کې د تللو ممنوعیت لرې سوی دی. مخکې راپورونه خبر سو چې ځینې افغانانو غوښتل چې هلته د فوټسال ټیم د مسابقو په ننداره کې برخه واخلي، خو پر دوی د تګ محدودیت لګول سوی دی. خو درغه مخکې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبرې وکړي. د دې جرګې دویم راستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سیاستوال باید د ټول ولس استازیتوب وکړي، نه د خپلو شخصي او ګوندي ګټو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر شي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل شي.
غونډه کې اشتراک کړی دی زموږ افغانان پوښتنه مدې نه راغله چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. هدف مدې کړی چې د سولې کلي هغوی په لاس کې ده، نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي او دا ټول مشکلات چې د الف نه تر یا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په سرعت سره هغوی مشوره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربند تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنۍ ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سو. د غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال او پاکستانی پخوانی چارواکي دعوت سوي، خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دي وربلل سوي. د بلونکو پولیس کې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمېر نور افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې واز حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بلل سوي په غونډه کې حاضر وو، خو په دغه لیست کې د یادو درې کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمات په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو ارګ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې یې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادت وایي د افغان حکومت له استازو پرته دغه غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده، بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولی سي.
سیاسي کاري سره حلقات سره خبرې اترې کول نه یوازې دا چې نتیجه نه لري، بلکې له یو اړخه د مداخله هم ده، ځکه دلته د افغان حکومت له لوري استازي نشته. د افغان حکومت له لوري په دې ځای کې هیڅ نماینده نشته. حتی د پاکستان سره په داسې حالت کې و چې دغه سیکشن ورته د شک په سترګه باید وګورو. نو زه فکر کوم چې نه یوازې د همکاري وکړي، بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خنډ جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پر مخ وړاندې د خنډونو جوړولو لپاره یو هڅه ده.
دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواته سفر وکړي.
ممردل چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله په یو رابلل سوي کانفرنس کې سره جرګه شوي دي. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نه سي کولای، بلکې په وړاندې ستونزې لا زیاتوي. که په پاکستان کې د افغانستان پر سولې کانفرنس رابلل سوي، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره شوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو چې دیني عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو، په کندهار ښار کې لاریون وکړ او د جګړې د فوري بندیدو غوښتنې وکړه. صادق رښتنی نور تفصیل وړاندې کوي.
د شنبې په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربان تر عنوان لاندې په کندهار ښار کې د یو لاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا تر یو کیلومتر پورې په پلي حرکت لاړل. د جنگ پر ضد او د سولې په ملاتړ یې شعارونه ورکول او د جګړې د درېدو غوښتنه یې کوله. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلی وایي د سولې ولسي کاروان تر څنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې شکیلو لوري ته به د سولې پیغام ورسوي. صلیح ویل اړتیا ده چې د سولې او اوربند په موخه هڅې لا زیاتې او همغږی سي.
د ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړي او مخکې مم لا تړ کړی دی، خو بیا هم د دریو ځغ د ځغ به تر دي تر و درې ځغ به تر دي. د افغانستان د سولې ملي حرکت مزه یاد کړی دی چې موږ سره باید ټول قومونه کاغذ را دی او ازبک دی کاغذ په شهید دی، هغه د هر سیمې او د هر ځای اوسیدونکو دی باید موږ د سولې ځغ ته لبې کوی او موږ په دې باندې اطمینانی یو چې موږ به ډیر قوي ژغونه په ټول ولایتونو کې وکړو. د سولې ولسی حرکت موږ ملاتړ یو ځکه هغه د ولسته څخه جوړ دی، موږ هم د ولسته جوړ دی.
بلخوا د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دینی عالمان هم پکې شامل دي، له مذهبي مشرانو او د ټولنې له فعالو غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربند په اړه تر بل هر وخت زیات خپلې هڅې چټکې کړي او د سولې تراتګ پورې د دوی ملګرتیا وکړي. مولا داد او لقمان حکمل ازادي راډیو ته وویل چې نور د جنگ ستړي دي او د جنگ په شکیلو غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پایټک ښیر دي.
زه د توان چې ما درې بچان قرباني وکړي دي، د ویو شکر شي و ده د پندو سکو کورنۍ می نور باندې خاص شي دي. خو زه با جنن را وته دم، یان چې دغه مړي او کندانی می په دې کورو ټول څه خو زه نه غواړم واجه و چې یان چې سولن شي را. خو زه با ونم جنگ په ساج بسر کوم، خو زه جنگ نه زه سولې غواړم. د افغانستان ټول انسانان جوړ غواړي.
موږ خپل هغه علما او ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کوي علما، موږ د هغه څخه دا غوښتنه کوو چې په خپل مساجدو کې د سولې مذاکرات وکړي او د سولې غوښتنه وکړي. لکه څنګه چې پنځه وخت منځ دی، باید د پنځه وخت منځ مطابق هر وزه د سولې د روان لاندې خبرې وشي.
نه امامان خو خپل وظیفه نه اجرا کړي، که زه خپل درته هم زه خپل ملایم منګري وظیفه په دې نه اجرا کړي چې بس محدود دی پنځه کارو لپاره. موږ د شورې مهم دغه د سولې ارمادي په د خپل میراب کې په د خپل کلی کې په د خپل مسجد کې د سولې خبرې وکړه. د سولې په خبرو باندې د چا مرګ نه دی روان.
دا د افغانستان په جنوب کې د سولې د ولسی کاروان را ورسته د سولې او امن د پیغام د خبرې دوه هم رضاکاره بنسټ چې خپل شتون اعلانوي.
جنگ د ولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د هندستان ټیم د مسابقې په شا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې چې درې دېرش څلور دېرش اوورونه پوره شوي دي، د هندستان څلور لوبغاړي سوځېدلي او یو سل او شپږ څلوېښت منډې یې ترسره کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړو بوخت دي، خو هڅه کېږي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې شي. د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هڅه کېږي تر ډېره بهرني روزونکي افغانستان ته راوبلل شي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندولو وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کېږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد زبیر عارف د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوسمهال په امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي، خو دا پروسه به افغانستان ته انتقال شي.
زمونږ مراکز یا هغه پیلوټان چې په خوا په امریکا کې تر خوونه روزنې نیول کېده، اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي. دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، همدلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او سلواک او په متحده عرب اماراتو کې هم دا اوس تر روزنې لاندې دي. نو تاسو موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنې زیات لګښتونه راتلل او دا پریکړه هم د ډیرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک کې شمېر افغان پیلوټان به د روزنې په لړ کې تښتیدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتیدلو پیلوټانو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې شاوخوا 1025 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتیدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته انتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره په امریکا کې چوي کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دي ترلاسه کولای شي هغه دلته نه شي ترلاسه کولای، خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی. او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 19 دقیقې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دوی په استوګنې ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د پوستو د جوړېدو په عکس العمل کې د ځینو ښوونځیو دروازې تړلې دي. د لوګر چارواکي هم دا مسله تاییدوي، خو وایي چې ژر تر ژره به یې حل کړي. تفصیل له ناجیې صافی څخه.
د لوګر په دهنو کلی کې د خوانځیو په بیا پرنسل کېدو سره د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار یو شمېر اوسیدونکو هم د استوګنې په کورونو کې د امنیتي ځواکونو د پوستو د جوړېدو په غبرګون په اعتراضي ډول یو شمېر خوانځي تړلې دي. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار کلی قومي مشر روح الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هستوګنې په کورونو کې د امنیتي ځواکونو پوستې دوی ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي.
څو مراجعو ته مراجعه وکړه، د موږ غږ چې ونورې د موږ په همدې اساس باندې ټول کلی جوکې فیصله وکړه. مقاصد د موږ دغه درې نسګي چې بند ده، مثال نن ټول اقدام وکړو چې دا مکتب رسمان موږ نن مکتب بند کړی دی، مدرسه هم بند ده، جومات هم بند ده، باغونو ته نه شو تللی. په ډېره مشکلات سره ګرفتار یو.
د دغه سیمې بل اوسیدونکو عنایت الله هم ورته شکایت کوي. هغه وایي له همدې عمله له تیرو څو میاشتو راهیسې د زده کوونکو د زده کړې بهیر ټکنی شوی. نوموړي وویل که څه هم دغه ستونزه په کراتو له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه شوې، خو په وینا یې تر اوسه ورته رسېدنه نه ده شوې. دغه پنځه ښوونځي د ولسمشر محمد اشرف غني د زیږیدو ځای سرخاب ته نږدې کلي زرغون ښار کې تړل شوي دي. تر دې دوه اونۍ مخکې د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو کلي اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله ښوونځي تړلي وو. خو د ازادي راډیو د پرلپسې راپورونو وروسته مسؤولو چارواکو د ځایي اوسیدونکو غوښتنې ومنلې او ښوونځي بیرته پرانیستلې. د لوګر والي محمد انور خان اسحاقزي وویل چې د زرغون ښار د اوسیدونکو غوښتنو ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي.
څو خلکو په کورو کې پوښتې وي، اردو زموږ سره تعود سپارلی چې په ډېر لنډ وخت کې به بېزون هلته جوړېږي. د خلکو سره مونږ په خپل تعود باندې ولاړو، د هغوی سره به خپل قوتونه باسو، ولې د
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي. خو د دغه وزارت ویاندې نوري نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو باید د فشار په ډول کار وانخیستل شي. د هغې په وینا د لوګر سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو له امله سلګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په اورزګان ولایت کې ځینو ځایي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې له امریکایانو پر ځای دې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دوی دغه خبرې د اورزګان ولایت په مرکز کې په یوه لویه غونډه کې وکړې چې د سولې په نامه رابلل سوې وه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې په تړاو له تیرو څو میاشتو راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوها کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي، خو د اورزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي که د افغان سولې خبرې په کوردنونو کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مخې ته ولاړې سي، نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اورزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې تر عنوان لاندې په یوه لویه غونډه کې وکړې. د دې له ډلې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن الله عظیمي داسې وویل:
د ولس د خلکو سره دا غوښتنه ده چې ورونو هر سړی په خپل ردیف کې د خدای په خاطر کوم یوه طالب ته لاس رسیږي، کوم یوه دولتي چارواکي ته لاس رسیږي، د خدای روی ورته ونیسي. په سوله کې سرلوړي ده، په سوله کې اباچي ده، په سوله کې ورورګلوي ده، په سوله کې عزیزګلوي ده. سوله د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ ده.
د غونډې ګډونوالو دغه را زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو روانې خبرې اوس سره نږدې سوي او تمې ورته زیاتې سوي دي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړۍ اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راځي، ځکه چې دواړه شکیلې غاړې چې مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي، د یوې خاورې بچیان دي. نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشحاله وي او داسې سوله راځي.
سولې ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي، زموږ ستې ولایت به پرقراره شي او ټول افغانستان به پرقراره شي.
دوی باید د هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله به راځي.
د امریکایانو سره موږ ته خبره لرو، خو موږ خپل داخل خود به ورو نه یو سره اخته یو وروره موږ باید سره کښېنو.
د اورزګان ولایت خلک پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې له تیرو درې کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تودي، چې هره ورځ خلک د یادې جګړې له کبله د غم پر کمبلو ناست وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان تر څنګ په هلمند ولایت کې هم د سولې په ملاتړ غونډه سوې ده. د سولې ولسي حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټول ولایتونو کې له خلکو سره غونډې جوړوي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند سیند ترڅنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول سوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړ غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمعې په ورځ ناوخته د دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول په رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستیو کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګنا کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لحاظ د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې دې زړه ور رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي، نور دې موږ بېګناه ولس د جنګ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی دې په یوه آواز باندې ودرېږي، غږ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دې خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ همدغه ارمانونه په دې خاطر باندې غونډه کوي. د جګړې په ټولو لارښوونو موږ غږ دادی چې موږ یو افغانان یو، کار خواته مریم افغان کتالیم دی، هم د افغانستان دی، افغان دی، که دی خواست اسکانونی آقا هم افغان دی، نورونو نور با خپل پا مابینس که نصر وجنو.
د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې وژل رامنځته سوه. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لاریونونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډېرو خلکو په واسطه د جنګ په ضد غږ پورته کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نورو ولایتونو ته ځي او د سولې دپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه غږ پورته کوي.
خپله د سولې ولسي حرکت پر ولسونو غږ کوي چې چوپاته کېدل مو د مرګ هندې ته اچوي. څونه چې موږ چوپاته کېږو په هماغه اندازه د جګړې تراهان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر غږ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو، په هماغه اندازه موږ ګټه کوو، په هماغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسي حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو یو جنګونو په ضد لارو کوڅو ته راووزي. د سولې د ولسي حرکت دغه غړي هم دا روانه میلادي میاشت د لشکرګاه څخه د مساکله په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کېږي حرکت وکړ، خو مساکله ته نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربند او سولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه پلانشتنه لسکلي او شپه کندهار څخه طالبان څخه هله کوم چې ور باندې اعلان کړي چې د پرځ کې د افغانانو وینې توې چې باید څنګه علاج د افغانانو وینې توې نه چې د څو وینې توې چې او زموږ د یو ځای وینې توې د طالبان څخه هله کوم کشر ور په هي په تاسو سره وایم طالبان ته څوله زموږ تاسو په وطن کې هغه شی ده چې موږ د ډېر وخت څخه هرمان لرو. السلام علیکم.
عزت الله هم د اروزګان د ولایت شهید اساس د ولسوالۍ د ساتنې په اړیکه کې هم محترم موږ د عامې روغتیا د وزارت سره کار کوو چې موږ ماشینه د جدې څخه نیولې تر اوسه پرې پاتې دي. نو موږ د عامې روغتیا د وزارت د کارکونکو څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ماشینه ته جمع کړي، نه کالي نه جامې هېڅ شی هم نه لرو. نو دا ستاسې ډېره مهرباني. وسلام.
مقصد مې دا دی طالب جانه، زه طالب جان ته خبرې کوم. طالب جانه، شپږ کاله دي چې کابل نیولې ورو، دا به د راډیو کې ویلي چې یو طرف نه بې طرفه مې زړه خوږي دي. دا څوک دي چې مړ کېږي زمونږ په وطن کې؟ هغه چې د ډډې لګېدلې وې چې زه افغانستان مې ونیو، او چې افغانستان در ځینې بېرته لاړ، هغه خبرې څه شوې؟ هغه زړه دې نه خوږېږي چې نه ښه ګورې، نه بد ګورې، نه عالم ګورې، نه امي ګورې، نه واوکه ګورې، نه ښځه ګورې، ټول قتلې. ای ظالمه.
محب الله ما د کندهار ولایت سمه کې ما سنولې دي. شاغلي ډاکټر اشرف مني صاحب څخه دا غوښتنه لرو چې د شهیدان کورنۍ ته کوم نمبر د کچې ورکول کیږي، هغه باید ورکول شي. مشکله د وکالې کیږي تقریبا شروع مشي څو دي له کابل د وزارت دفاع څخه هم راکې مکتوب راکې د دین کندهار سره په ښاروالۍ کې پروت یې خود ورسره کولی مې چې نمبر نه د توګه سره نه چاته نه جوړ کړی. نو نه فایده مشه، دا څه مشکل دی؟ او موږ ډېر مشکل
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو سمیسونه هم راغلی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي اوس که په هر ځای کې په خپل سرغونډه کیږي د سولې پر روان بهیر منفي تاثیر کوي. حبیب عمر عمری له هلمند په پا پاکستان کې د سیاستوالو غونډه نمایشي ده. په دې غونډه کې باید د حکومت او طالبانو استازي هم وای. قدیر تکین لیکلي سیاستوالو ته پکار و چې په کور دننه د ملي مسایلو د حل په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. نورمدین بلخیل د پکتیا له مرکز څخه لیکلي، هیله مې دا ده چې د افغانستان او هند ترمنځ په نننۍ کرکټ لوبه کې ټول دوستان د افغانستان لپاره دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د ډالرو د نرخ اوچتېدو په دې ولایت کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات کړي. او نعمت الله انډیوال له اروزګانه لیکلي، د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوو چې غیر مسؤوله وسلول نیسي او محاکمه کوي. څلور نیمې بجې سوې، د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
یو شمیر افغان سیاستوال چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسیږي، نن په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې راټول شوي دي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده. د هندوستان ټیم د مسابقې 5-28 ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر دې مهاله پورې د هند لوبغاړو د هند ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 122 منډې جوړې کړې دي او 10 اور روان دي. ایران وایي د امریکا د ګواښونو په وړاندې به ودرېږي. دا وروسته لاغه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا د یوې څارونکي ډرون د نسکورولو په ځواب کې به پر ایرانی اهدافو پلان شوی برید له ترسره کېدو لسته کې مخکې لاغوه کړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ، دی به مارک اسپر دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 24 د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي.
د نور ورځې سپورتي خبرونه له خان محمد سین څخه اورو.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هند ترمنځ دا مهال لوبه روان ده. د لوبې پچا هند وګټل او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره په 50 نړیوال جام کې سره مخ شوي وو. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه ده، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هره لوبډله ماته کړي. بلخوا افغان لوبډله چې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللې دي، د هند پر وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نائب وایي افغان لوبغاړو له تیرو سیالیو ډېر څه زده کړي او د هند پر وړاندې به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټسال لوبډله نن له جاپان سره سیالي کوي. د افغانستان تر 40 د کم عمره فوټسال ډله له جاپان سره مسابقه کوي. دغه ټیم چې د آسیایي لوبو پایلوبې ته رسیدلی، نن د ایران په تبریز ښار کې د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 له جاپان سره لوبه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران د فوټبال له فدراسیون غوښتي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې لوبغالي ته د نجونو د ورتګ مهالویش روښانه کړي. دا خبرې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی نجونې اجازه نه لري چې د نارینه فوټبال لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورشي. تر دې وړاندې د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران له یو شمېر ورزشي چارواکو او ولسمشر روحاني سره هم کتلي، خو دا ستونزه اوس هم په ځای پاتې ده.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. د هندوستان ټیم چې د لوبې 5-28 ګټلې د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې 23 اوورونو کې 4 لوبغاړي سوځېدلي او 103 منډې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې تبریز ته د افغان وګړو د تللو ممنوعیت لرې سوی دی. د دغه سفارت د مسؤلانو په خبره چې دا د هغه چا لپاره چې د استوګنې اسناد ولري، خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا لري چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدو لپاره اجازه نه ده ترلاسه کړې. جزئیات له اجمل تورمان څخه په لنډو کې اورو.
ډیر افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پای لوبې لپاره انتظار باسي. کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي، خو په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغه لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په افغانستان کې د ایران سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان د استوګنې قانوني اسناد ولري دا لوبه کتلی شي. په کابل کې د ایران سفارت د فرهنګي برخې مرستیال سید یعقوب عثمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویلي، له نیکه مرغه دا بندیز لرې شوی، ایراني چارواکو رسمن اعلان کړی دی، اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز سره روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي، خو یو شمېر افغان کډوالو به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی دا اجازه نه لري. عائشه هغه څوک ده چې 15 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. دوی وایي ډېر لیواله وه چې تبریز سره افغان لوبډل د لوبې لیدو ته ولاړ شي، خو د هغو بندیزونو له امله چې د ایران دولت لخوا په افغان کډوالو لګول شوي وایي نه شول کړی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. په دې اړه به بشپړ راپور په نورو خبري سرویسونو